السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنگزیم د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د پښتو خبرونه وړاندې کوم. د خبرونې دویمه نیمه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې تر ډیره پورې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې په اړه راپورونه او مرکې اوري. دا به هم اوري چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې ځینې حکومتي چارواکي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په ګټه د دولتي امکاناتو په کارولو تورنوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قاسم سولمل در اوروي. په سر کې پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې یوه کسیزه ډله نیولې چې غوښتل یې په دې ولایت کې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال حملې وکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په ایران کې د څول د دې هیواد له چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د جمهور ریاست مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ولسمشر حامد کرزي د ښاغلي فهیم مړینه یوه نه جبران کېدونکې ضایعه بللې او په اړه یې د ډاډ کېرنې پیغام ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې په خاطر به درې ورځې په ټول افغانستان کې ملي ماتم وي او په همدې موده کې به د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند وي. نوموړی د ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د دفاع د وزیر او لومړی مرستیال په توګه پاتې شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې یوه کسیزه ډله نیول سوې چې غوښتل یې په دې ولایت کې د انتخاباتي کمپاینونو د ګډوډولو لپاره انتحاري حملې وکړي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي له دې کسانو څخه د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر او وسلې ترلاسه سوي دي. خو په دې اړه چې دا کسان کله او د کندهار په کومه سیمه کې نیول سوي جزئیات نه دي خبر سوي. د بل خبر له مخې د کندهار د امنیت قمانداني ویاند احمد زیاد دوراني ازادي رادیو ته ویل چې نن تر غرمې وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې دوه ملکیان وژل شول او یو بل ټپي سو. ښاغلی دوراني وایي چاودنه د اوسپنو په یو دکان کې سوې خو په تړاو یې څوک نه دي نیول سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې کوم دولتي چارواکی له دولتي امکاناتو څخه د کوم ځانګړي کاندید په ګټه کار واخلي نو د شواهدو په نظر کې نیولو سره به یې جمهوري ریاست ته راجع کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې که په دې اړه شواهد ولري نو له دوی سره دې شریک کړي.
که د لوړ پوړو دولتي او حکومتي چارواکو په هکله کوم تشویش یا اندېښنه د خلکو په منځ کې د مدني ټولنې په منځ کې وي دوی زموږ سره شریکولی شي تر څو دغه مدارکو ثبوت شوی ولسمشر ته ولیږو او د دوی څخه وغواړو چې هغه دولتي یا حکومتي چارواکی وظیفه یې وځي.
شغلی نور وایي په دې اړه به په هغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ سموده مخکې جوړه سوې وه. د بلخ د کډوالو او بیځای سو چارو ریاست وایي په دې ولایت کې شاوخوا 1500 کورنۍ ته ځمکې ویشلې دي. د بلخ د کډوالو چارو رئیس عبدالصبور قادری نن ازادي رادیو ته ویل چې دا لړۍ له دوه کلونو څخه پیل سوې چې نن وروستی پړاو بشپړ سو. شغلی قادری وایي د ځمکې په بلخ کې ترکمن میشتو بیځای سو کورنۍ ته ویشل سوې دي. ټاکل سوی ده د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترینا شتون نن او سبا له لوړپوړو ایراني چارواکو سره د دې هیواد پر جنجالي اټومي پروګرام خبرې وکړي. میرمن اشتون د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام د خبرو لپاره پرون تهران ته ورسېده. اشتون د نړۍ د لوی شپږو قدرتونو مشري کوي. په دغه قدرتونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین او جرمني شامل دي. ایران د نومبر په 14 نیټه له شپږو قدرتونو سره پر یوې لومړنۍ موافقې سلا وکړه چې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه کمیږي. پر نهایي موافقې اوس هم خبرې روانې دي. د عراق صدر اعظم نوري الملکي پر قطر او سعودي عربستان تور پورې کړ چې د سختري زو د ملاتړ په وسیله عراق به ثبات کوي. ملکي چې شیعه مذهب دی ویل دغه دوه هیوادونو په دې کار سره د عراق پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دوی ویل دا تورونه چې د عراق سنی اقلیت رټلې د غو فرقپالو لورې تبلیغ کیږي چې له قطر او سعودي عربستان سره اړیکې لري. ملکي ویل سعودي عربستان او قطر د سختري زو ډلو سیاسي، مالي او تبلیغاتي ملاتړ کوي او دغه تروریستي تنظیمونو لپاره وسلې پیری. له عراق څخه د بل خبر لمخې عراقي چرواکي وایي په جنوبي ښار هیله کې نن په یوې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه و ملکیان وژل سول او لسګونه نور ټپیان دي. پولیس وایي حمله کوونکي په چاودیدونکو موادو ډک موټر ته د یوې پوستې سره چاودنه ورکړه چې هلته ډېره ګڼه ګونه وه. دا چاودنه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې په عراق کې په بېلابېلو بریدونو کې یولس کسان وژل سول. پولیس وایي په مرکز بغداد کې یو موټر بم چاودنې شپږ کسان وژل او څوارلس نور یې ټپیان کړل. برید په داسې سړک وسو چې ګڼ دوکانونه پکښې دي. عراق په وروستیو میاشتو کې تقریبا هره ورځ د حملو شاهد و چې سوني ملیشه پکښې په لاس درلودو ملامت پېژندل سوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په 2013 میلادي کال کې په عراق کې 8,888 کسان په شخړو او جګړو کې وژل سوي دي. د امریکا د بارنۍ چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کول به هر ډول ډیپلوماتیکې لارې وتړي. دواړه مشران په داسې حال کې ټلیفوني خبرې کوي چې روسي پلوه ملیشو په کریمیا کې خپل سنګرونه ټینګ کړي دي. رویټرز خبري اژانس داسې عکسونه خپر کړي چې شي سلګونه روسي ځواکونه د شنبې پر ورځ له شاوخوا 500 پوځي وسایطو او امبولانسونو سره د سیمفیروپول په شمال کې یوې پوځي اډې ته ورسېدل. د بل خبر له مخې سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د فرانسې له ولسمشر او د برېټانیا او ایټالیا له صدر اعظمانو سره د اوکراین د روان کړکېچ په اړه خبرې وکړې. د سپینه مڼۍ ویاند جوشیل نس په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر اوباما د غرض د اوکراین په اړه د لیتوانیا، لاتویا او استونیا له مشرانو سره هم ټلیفوني خبرې کړې. د دې خبرو جزئیات لا تر اوسه نه دي خپاره شوي. او روسي خبروم دا چې د ماليزیا د هوایي شرکت هغه مسافر وړونکي الوتکه چې پرون بیجینګ ته د تک په لاره بېدراکه سوه له هم نه د موندل سوي. د ویتنام بیړیو او الوتکو د سمندر په هغه سیمه کې چې د تیلو نښې پر اوبو لیدل سوي وې د الوتکې څراکونه سو لګولی. د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې چې پرون د کوالالمپور له هوایي ډګره له الوتو 2 ساعته وروسته بېدراکه سوه 299 تنه سپارول. یو شمېر الوتکې او بیړۍ ګمارل سوي چې د ویتنام او ماليزیا ترمنځ په اوبو کې د الوتکې نښې عمومي. دوی په لنډه وخت د سمندر پر اوبو دوه ځای د تیلو په شان نشولې دی او ګمان کېږي چې د غورځېدلې الوتکې تیل به وي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغوړې د خبرونه بیا هم وګوري. اول ولې د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه ته ورشي. پته مو ده p8@azadiradio.org پښتو فیسبوک پاڼه هم لرو. پته ده ازادي رادیو. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د اورپیخې ناروغۍ له امله د 50 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسې ځینې حکومتي چارواکي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په ګټه د دولتي امکاناتو په کارولو تورن کړل.
متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د ځینو دولتي محلي مقاماتو لخوا نه لیدل شوي چې ځانګړي کاندیدانو په نفي کمپاینونو کې حضور پیدا کړي.
خبرونه دویم نیمای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی. د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د ورپیخې ناروغۍ له امله مړ شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ولسمشر حامد کرزي د ښاغلي فهیم مړینه یو نه جبران کیدونکې ځای بللې او په اړه یې د ډاډګیرنې پیغام ورکړی دی. د ولسمشر کرزي د لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم د ژوند او په تیرو څو کلونو کې د هغه د دندو او فعالیتونو په اړه نسیم شفق راپور برابر کړی.
د جمهور رئیس کرزی لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د 50 کلونو په عمر نن له غرمې مخکې له نړۍ ناسترګي پټې کړې. ولسمشر کرزی د پمړینې خوشینی خودلې او د هغه مرګ د افغانستان لپاره لوی ضایع بللې ده. د جمهور ریاست لخوا په دې اړه په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې مارشال فهیم د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شوی، خو په اعلامیه کې د ناروغۍ او د مړینې د دقیق وخت او ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی. خو د افغانستان ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې هغه د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی. جمهور رئیس کرزی ویلي چې مارشال فهیم هیواد دوست افغان او مجاهد وو او د مړینې له کبله بدرې ورځې ملي ماتم او د افغانستان بیرغ بنیم زوړند وی. تر دې په خوا داسې ویل کېدل چې د جمهور رئیس کرزي لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د شکرې ناروغي درلوده او له ډېرې مودې راهیسې له دې ناروغۍ نه ځورېده. تیر کال هم کله چې محمد قاسم فهیم د خپلې ناروغۍ د درملنې لپاره جرمني ته تللی و هم یو ځل د ده د مړینې آوازې خپرې شوې، خو ډېر ژر د پخپله له ملي ټلویزیون سره له جرمني نه پر ټلیفون مرکه وکړه او د خپلې روغتیا په اړه یې خلکو ته ډاډ ورکړ. مارشال فهیم د عبدالمتین زوی او په 1955 میلادي کال کې په پنشیر کې زیږیدلی و. دی د احمد شاه مسعود له ملګرو څخه و او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال جهاد کې برخه درلوده. محمد قاسم فهیم چې د افغانستان دوهم مارشال و په 1970 میلادي کال کې د کابل له عربي دارالعلوم څخه فارغ شوی و. مارشال فهیم په 1992 میلادي کال کې د مجاهدینو له بریا وروسته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. هغه د احمد شاه مسعود له وژل کېدو وروسته په شمال ختیځ کې د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې د قمندان په توګه کار وکړ او په 2001 میلادي کال کې کله چې د طالبانو رژیم ړنګ شو د مارشالۍ رتبه یې ترلاسه کړه او د افغانستان دفاع وزیر شو. په 2009 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په دوهم ځل انتخاباتو کې ولسمشر کرزي هغه د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکه چې تر اوسه یې هم همدا دنده ترسره کوله.
و موریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزدیار له یو له هغو کسانو څخه دی چې اوس او د جهاد په وخت کې له قاسم فهیم سره نږدې پاتې شوی و. ښاغلی عزدیار د هغه مړینه یوه لویه ضیا بولي. نوموړي زموږ له همکار احمد زبیر ژمن سره د محمد قاسم فهیم د ژوند او فعالیتونو په اړه وویل.
نن د افغانستان خلک متاثر دي او غمګین دي، ځکه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لومړی مرستیال او د افغانستان د جهاد او د مقاومت یو تکړه قمندان او فرمانده وفات شوی دی او دا یو ضایعه دی افغانستان لپاره. د جهاد د پایلو تر اوسه پورې په دې 15 کال کې د افغانستان خلکو سره پاتې شوی دی او دا د هغه وخت کې یو عادي مجاهد و یا په جبه کې په پنشیر کې قمندان پاتې شو او بیا په شورای نزار کې قمندان پاتې شوی و. بیاد د اسلامی جمهوریت د افغانستان اسلامی دولت په وخت کې چې د رئیس امنیت پاتې شوی و، د استاد ربونی شهید په وخت کې او د مقاومت په وخت کې چې دا د جبهې مسئول و، بیا د عامر صاحب شهید د قهرمان ملی د ملي اتل د شهادت نه وروسته چې دا د عامر صاحب په ځای کې کېناستلی و، د جانشین د عامر صاحب و د مقاومت په وخت کې، او بیا د نوې صفه په وخت کې چې طالبان مات وخوړل او نوې حکومت جوړ شو دا ډېر هلزلې وکړه.
ازیدیار، ته په اوسنیو شرایطو کې دغه مړینه دغه تاثیرات به په د افغانستان په شرایطو څه وي او د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو به د دې تاثیرات څه وي ستاسو له نظره؟
طبیعتا چې منفي تاثیرات لري، او ځکه چې یو غټه ضایعه ده افغانستان خلکو ته، اما خلکو انشاءالله الحمدلله د دې هغه ارمونونه چې و اهدافو چې و د دې هغه کرنلاره چې و هغه ته انشاءالله پام کوي او خلکو په هغه کې روان وي. هغه د هغه کرنلار عمل دا و چې د افغانستان خلکو باید په قدرت کې پاتې شي، د افغانستان رای د افغانستان د خلکو رای باید مد نظر ونیول شي. دا د مارشال صاحب لار و د اهدافو و د متيقن یم چې د افغانستان خلک، د افغانستان مجاهدین، د افغانستان د هغه پیروان د دې اهداف په نظر کې په پام کې ونیسي. ان شاء الله به نیسي، به ان شاء الله امیدوار یم چې دغه منفي تاثیرات به لګوي.
محمد علم ایزدیارو چې د مارشال محمد قاسم فهیم د ژوند او د هغه د اهدافو په اړه خبرې وکړي. هغه د مارشال محمد قاسم فهیم له پلویانو وغوښتل چې د هغه اهداف ته پلي کړي. دا چې د محمد قاسم فهیم مړینه به د افغانستان په اوسنیو شرایطو او راتلونکو انتخاباتو څه تاثیر ولري او د اساسي قانون له مخې به په جمهوري ریاست کې د هغه تشه څنګه ډکېږي، دا پوښتنې زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپو اجمل هوډمن سره په دې مرکې کې مطرح کړی دی.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن، لکه چې په جریان کې یاستې، د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم وفات شو، په اوسنیو شرایطو کې د هغه مړینه څه تاثیرات لرلی شي؟
په دې کې شک نشته چې مارشال محمد قاسم فهیم په افغانستان کې په دغه تیرو څو کلو کې چې کوم حکومتي ساختار یا دغه سیاسي جوړښت خو د افغانستان پر کې دی، هم په افغانستان کې د قدرت د اړخ استازولي یې کوله، او په نظام کې د بېلابېلو ډلو د موجودیت د تعادل ساتلو په برخه کې یو نقش درلوده. داسې اوس د اوسنی حکومت ډېر وخت نه دی پاتې، بنان د ده مړینه په سیاسي لحاظ باندې کېدای شي چې ډېر اغېز ونه کړه دا د واک په اوسني جوړښت باندې، ځکه هسې هم د حکومت وخت پای ته رسېدلی ده او موږ د انتخاباتو په درشل کې یو.
هډمن صاحب، اوس چې تاسو وویلې چې لږ وخت د حکومت پاتې ده، په دې لږه موده کې قانون څه وایي چې د ده د پوست به څنګه ډکېږي او که همداسې خالي به پاتې کېږي؟
اوس موده لږه پاتې ده تر څو چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلانېږي، بیا هم څو میاشتې موږ په مخکې لرو. دلته د افغانستان اساسي قانون داسې وړاندوینه کوي چې که چیرې د جمهوري ریاست یو مرستیال استعفا وکړي او یا وفات شي، بیا به جمهور رئیس یو تن ولسی جرګې ته پیشنهادوي او د ولسی جرګې د تایید رایې چې وخت له هغه به د جمهور رئیس مرستیال په توګه کار کوي د پاتې دورې لپاره.
او هډمن صاحب، تاسو وویل چې دای د یو سیاسي اړخ استازیتوب کوي او په دې انتخاباتو کې هم د یو مشخص کاندید عبدالله پلوی کوله، نو څه فکر کوئ چې د مړینه به راتلونکو انتخاباتو تاثیر ولري؟ څه ډول تاثیر لرلای شي؟
زه فکر کوم چې په روانو انتخاباتو باندې تر کومه ځایه پورې محسوس کېدله، اوسنی حکومتي سیاسي چارواکي چې دوی خپل اغېز په انتخاباتو باندې لري، د کمپاینونو په جریان کې او د انتخاباتو په نتایجو باندې دوی خپل اغېز و. طبیعي خبره ده چې د مارشال محمد قاسم فهیم مړینه به د انتخاباتو په بهیر باندې اغېز کوي، یعنی له یوې خوا نه به هغه کاندید چې ممکن مارشال صاحب د هغه ننګه کوله دی، هغه کاندید د ده له ملاتړ نه بې برخې سه، او له بل اړخ نه کېدای شي چې د مارشال صاحب سیاسي ملګري د ده د مړینې نه او هغه کومې غونډې چې په دې مسله کې جوړېږي د غونډو نه او د موږ ستیج نه به دوی په خپلو کمپاینونو کې ډېر استفاده وکړي.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هډمن خبري مو اوریدي چې ویل وی جمهور رئیس کرزی به له دې وروسته د قانون لمخې یو نوی شخص د مارشال محمد قاسم فهیم پر ځای ولسی جرګې ته ورلیږي، څو د باور رایه واخلي او په پاتې دوره کې به د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په توګه خپل دنده ترسره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې له ماشومانو څخه د پوځي اهدافو لپاره ګټه اخیستنه د اندېښنې وړ بولي او وایي دا کار باید ژر تر ژره ودرول شي. دغې دروي د دوی رسمي موندنې ښیي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو خواو کې تر 1500 ډیر ماشومان استخدام شوي او په بیلابیلو طریقو استفاده ورڅخه کیږي. دغې ادارې د افغانستان په ګډون په هغو اتو هیوادونو کې یو کمپاین پیل کړی چې باید تر راتلونکو دوو کلونو پورې دا چاره پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د پوځ په لیکو کې د ماشومانو ګمارنه په کلکه ردوي او وایي له دوی سره تر 13 کاله کښته هیڅ څوک نه دي ګمارل شوي. نور حال له کابله د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي دغه 1500 ماشومان په افغانستان کې د جګړې د دواړو خواوو له لوري ګمارل شوي، خو وایي د دوی د موندنو له مخې د حکومت وسلوالو مخالفینو ډیری داسې کسان ګمارلي چې عمرونه تر 13 کلونو کښته دي. د دغه ادارې چارواکي وایي له دغو ماشومانو څخه په بیلابیلو اهدافو لکه ځانمرګو بریدونو او یا هم په امنیتي پوستو کې د خدمتګارانو په توګه کار اخیستل کیږي. یونیسف دا مني چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې پر دغو ماشومانو جنسي تیری هم کیږي. په کابل کې د یونیسف ویان عزیز فروتن ازادي رادیو ته په مرکه کې په دې اړه اندېښنه وشوه او د جګړې پر ټولو خواوو یې غږ وکړ چې دا ډول چارې باید ژر تر ژره ودرول شي.
موږ سیرنې او موږ راپورونه دا شی چې د 2010 کال نه تر اوسه 1500 نه ډیر ماشومان د ټولو خواوو نه که حکومتي خواوې دي که مخالفین دي ګمارل شوی دي یا تنګته اخیستل شوی دي. په دې موارد کې لیدل شوی دي چې دوی د انتحاري په توګه دغه ماشومان ګټه اخیستل شوی دي یا ځینی عملیاتونه که دینه ګټه اخیستل شوی دی.
بل خو طالبانو څو څو واری داسې راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی دې په خپلو لیکو کې له ماشومانو کار اخیستی وي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګرو ملتونو له لورې د مارچ په شپږمه نېټه یو داسې کمپاین پیل سو چې باید تر 2018 کال پورې په جګړه ییزو فعالیتونو کې د ماشومانو استخدام پای ته ورسوي. دا کمپاین په هغو اتو هیوادونو کې پیل سو چې ماشومان د پوځي اهدافو لپاره استخداموي. په دې هیوادونو کې پر افغانستان سربیره چاد، جنوبي سوډان، میانمار، سومالیا، د کانګو جمهوریت، یمن او سوډان شامل دي. په دوی کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له ملګرو ملتونو سره هغه عملیاتي پلان لاسلیک کړی چې غواړي په دوو کلونو کې دا ستونزه حل کړي. که څه هم یونیسف وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې پرمختګونه هم لري، خو وایي لا هم د تذکرو د نشتوالي له کبله تر ډیره د عمرونو په معلومولو کې تېروتنې کېږي. بل لور د افغانستان د دفاع وزارت په پوځي لیکو کې د ماشومانو استخدام په کلکه ردوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل:
زه خو دا کاملاً ردوم. زمونږ په ملي اردو کې د جلب او جذب یو ډیره پاک او سوچا پروسه ده. منګه هغه څوک چې اتلس کلن وي ملي اردو ته نیسو، او د اتلس کلن نه چې پورته وي په ملي اردو کې چې چا د اتلس کلونه سن کم وي، زه بیا تکراروم چې هغه موږ په ملي اردو کې نه نیسو،
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په پام کې لري په دغه نوي کمپاین کې د خلکو د عامه پوهاوي او له حکومتونو سره د مرستې له لارې داسې لارې چارې پیدا کړي چې وکولای سي په راتلونکو دوو کلونو کې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
ازادي رادیو په هر خبری مجله کې د انتخاباتو په اړه راپورونه او مرکې خبروي. په همدې ترتیب اوري چې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وي ځینی حکومتي چارواکي له دولتي امکاناتو څخه د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په ګټه کار اخلي. د دې مؤسسې یو مسؤل ازادي رادیو ته وویل دا هڅې د قانون خلاف دي او که مخې ونه نیول شي د انتخاباتو شفافیت ته به زیان ورسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که په دې هکله کره اسناد وروسپارل شي نو په هکله به یې لازم اقدامات وشي. خان محمد سیندی په اړه راپور راکوي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د هغه حکومتي چارواکو نمونه به افشا کړي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې برخه اخلي او دولتي امکانات د هغو په ګټه کاروي. د دې مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی مندل چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمه ییزو حکومتي چارواکو په دې کار لاس پورې کړی دی. خاغلی سپینغر وویل د دولتي چارواکو دا ډول هڅې له قانون څخه څرګنده سرغړونه ده او باید مخه ونیول شي.
متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د ځینو دولتي محلي مقاماتو لخوا نه لیدل شوي دي چې ځانګړي کاندیدانو په نفی کمپاینو کې حضور پیدا کړي، د دوی نه ملاتړ اعلان کړي په عام مجالسو کې، چې دا هغه تخلفات دي چې امیدوارې کمیسیون د شکایاتو هغه ته رسیدنه وکړي او د متخلفینو سره قانوني چلند وکړي. دې برابطه کې اسناد هم شته او بیلګې شته.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې لیدل شوي چې یو شمیر سیمه ایز چارواکي له دولتي صلاحیتونو څخه په استفاده د انتخاباتي مبارزو په ځینو غونډو کې د خپل خوخه له کاندید سره همکاري کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د پایل د مخه ویلي و چې حکومتي چارواکي د په انتخاباتي مبارزو کې به طرفه پاتې او د هیڅ یو مشخص کاندید په ګټه او زیان د فعالیت نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل تر اوسه داسې کره اسناد نه دي ترلاسه کړي چې کوم حکومتي چارواکي دي د خپل خوښې له کاندید سره په انتخاباتي مبارزو کې مرسته کړي وي. خاغلی نور وویل که په دې برخه کې شواهد او ثبوت وموندل شي له جمهور رئیس سره به شریک کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشر او یولسو کاندیدانو سره کومه جلسه چې درلوده په هغه کې په ډاګه شوه کچېرې کوم دولتي یا حکومتي چارواکی د دولتي امکاناتو څخه د یو کاندید په نفع باندې او د نورو په ضرر باندې استفاده کوي باید شواهد راټول شي او د کمیشن له لارې د ولسمشر سره شریک شي تر څو ولسمشر دغه لوړپوړې چارواکي چې د ولسمشر د فرمان په اساس باندې مقرر شوي دي د دوی د برطرفه په برخه کې په ولسمشر اقدام وکړي.
تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ هم ویلي چې د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې د حکومتي چارواکو لاسوهنه په انتخاباتو د خلکو باور کموي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه روان دي او هر کاندید په دې هڅه کې دی چې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له آزادی رادیو منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5.
په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه احمد زبیر ژمن کړی و به ورو چې په دې ورځپاڼو کې کومو مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننو غنو کې هم د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په هیواد کې د امنیتي مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د حامد کرزي حکومت د خځو د حقونو په تامینولو کې کامیاب نه و. په مطلب کې د فرانس ملیبن له قوله راغلي د افغانستان حکومت ښځو ته د احترام په سترګه نه ګوري او د جنسي تیریو او نورو اخلاقي جرایمو عاملینو ته جزا نه ورکوي. ښاغلي ملیبن ویلي د افغانستان راتلونکی حکومت باید د ښځو د حقونو د تأمین لپاره لا ډیر کار وکړي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقالي کې لیکلي د ښځو له حقونو سره لا هم پروژوي او سیاسي چلن کیږي. په مقالی کې راغلي ځینې کړي په افغانستان کې د ښځو د حقونو شعارونه د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره پورته کوي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه له افراط او تفرید څخه کار اخیستل کیږي. د سرمقالی د لیکوال په باور په ځینو سیمو کې ښځو ته د هغوی اساسي اسلامي حقوق هم نه دي ورکړل شوي او په ځینو نورو کې بیا ښځې داسې حقوق غواړي چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر خلاف دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د ښځو د حقونو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي څرګندونې راخیستي. په ورځپاڼه کې د ولسمشر د وینا دا خبره په غټو ټکو کې لیکل شوې چې ویلي دي له ښځو سره تاوتریخوالی باید په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې لیکلي د جنگ لیکو د طالبانو تېښته زیاته شوې. په مطلب کې د ځینو سرچینو له قوله چې نومې نه دی ذکر شوی راغلي د منځنۍ کچې طالبان او سرګروپانې د جګړې لیکې پرېږدي او سعودي عربستان او ایران ته د مزدوري لپاره ځي. ورځپاڼې لیکلي د ګرځندوی ځینې شرکتونه وایي په روان ژمي کې یو شمېر طالبان د عمرې په ویزې سعودي عربستان ته لیږلي چې بیا هلته پاتې شوي. په مطلب کې راغلي د طالبانو د منځنۍ کچې جنګیالي ځکه جګړه پرېږدي چې یو خو په خپلو کې اختلافات لري او بل له جګړې ستومانه شوي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستانو او طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي د پاکستان استخباراتي شبکې ISI ویلي له پاکستانو او طالبانو سره به د مذاکراتو د پرمخ بولو مسولیت پر غاړه واخلي. ویسا لیکلي د پاکستان د اردو مقامات پریکړه کړې چې له پاکستانو او طالبانو سره د مذاکراتو سرپرستی به د ISI شبکې ته سپاري.
اور سره راپور هم دا چې د هلمند ښځو چارو ریاست وی خی په دی ولایت کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي. دا خبرې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د ښځو چارو رئیس کړی دی رحمت الله افغان پر راپور لري.
د هلمند ښځو د ریاست مشره اغلی جمیله نیازی وای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې مخ په ډیرې دود یو پروان مریض کال کې تر دوه بیا پوری پیښې ثبت کړي. خداشمیره د هغو پیښو دي چې د ښځو تر ریاست پورې را رسیدلې دي. د هلمند د ښځو رئیس وویل د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو ګراف لا هم لوړ روان دی. هغې وویل اندېښنه لري کچیرې د دې پیښو مخه ونه نیول سي ډېرې ښځې به لا هم د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر قرباني ورکړي. په دې پیښو کې له وهلو ټکولو نیولې طلاق او له کور څخه د تېښتې پیښې شاملې دي.
ریاست هر روز د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالی ډیر قضیه مشترزه چې تر اوسه پورې په دې نیو کال کې دوه اویا قضیه مشترغلې دي. دوه اویا قضیه بیخي ډیر دي، هغه یا د طلاق دي یا د کور څخه تښته ده یا د قتل دي.
نیازی ول په لری پروتو سیمو کې تر هغه ډیر پیښې رامنځته کیږي چې تر دوی پورې رسیږي. هغه ول سره لدی چې خزو ته د هوا د قانون لمخ خپل حق حقوق نه ورکول کیږي، بلکې ډیر خلک خزو ته د اسلام له لوري پر ورکول سوی حقوق نو همسترګي پټوي چې لدی جمله میراث او یا هم د نکاح حق دی. دغه خبره د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په جوړه سوی غونډه کې وسوي. د هلمند د والی مرستيال احمد مسعود بختور وویل په تیر لاسو کولونو کې دولت په بلابل برخو کې ډېر لاسراوړنې لرلې، خو لکه څنګه چې خای د خزو لپاره هغه څه کارونه نه دي تر سره سوي.
موږ خوند ته په افغانستان کې رسیدلې وای هغه حقوق چې دوی لري چې باید یاد سوي وای. متاسفانه چې بیا هم تکرار نه کوي مچ نه دي او خوشالي وکړو تجلیل قبیلوی با خو کنات بنا پرکو
دا نموڑی پوینه حد سکوی چه پدی ولید که داس پروگرامون پا کاروا چوی چه لمخی دخزو پرولاند تاوتریخوالی او نور ستونزی را کمیسی پا هلمند که دخزو پرولاند ستونزی پا داس حال که لیوی ورزین بلی تزور اخلی چه دا دی ولید دیر کمی کورنی خپلی لونی دزده کلو لپارو خونزه تپریگ دی رحمت الله افغان دا ازادی رادیو کابل
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کېدونکې د محمد قاسم سولمل د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره د کونه ووروي له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي. د ولسمشر لمړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د جمهوري ریاست مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ولسمشر حامد کرزی د ښاغلي فهیم مړینه یوه نه جبران کېدونکې ضایعه بللې. د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کندهار کې و وکسیز ډله نیول سوی چې غوښتل په دې ولایت کې د انتخاباتي کمپاینونو د ګډوډولو لپاره انتحاري حمله وکړي. د بل خبر لمخې د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند احمد زیاد دورانی ازادي رډیو ته ویل چې نن تر غرمې وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې دوه ملکیان وژل سول او یو بل ټپي سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې کوم دولتي چارواکی له دولتي امکاناتو څخه د کوم ځانګړي کاندید په ګټه کار واخلي نو د شواهدو په نظر کې نیولو سره به یې جمهوري ریاست ته راجع کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشټون خبرداری ورکوي چې هیڅ تضمین نسته چې له ایران سره د دې هیواد د جنجالي اټومي پروګرام پر سر به موافقه نهایي سي. میرمن اشټون دغه څرګندونې نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. د هند اټومي اوبتلو د جوړولو په کارخانه کې یو کارګر په یو پیښه کې وژل سوی. پیښه د شنبې په مازیګر د هند په جنوب کې په هغه سیمه کې سوی چې د هند اټومي اوبتلې پکښې جوړیږي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی پر قطر او سعودي عربستان تور پورې کړ چې د سخت دریځو د ملاتړ په وسیله عراق بې ثباته کوي. او بیا هم له عراق څخه عراقي چارواکي وایي په جنوبي ښار هیله کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه اووه ملکیان وژل سول او لسګونه نور ټپیان سول.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. ساعت 2:32 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تا ساعت 3:30 دقیقه شنونده برنامه صحت خواهید بود. در برنامه امروز که من سهل لیوال آن را میزبانی میکنم، دکتر فهیم سلطانی ترینر متخصص امراض بولی تناسلی و جراحی عمومی یا یورولوژی را در استودیوی رادیو آزادی در کابل دعوت کرده ایم تا در مورد سنگ گرده و عوامل و تداوی تکلیف صحبت بکنن. شنونده های عزیز، شما هم میتونین در این برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان در خصوص با دکتر صاحب مطرح بسازین. شماره های تماس با استودیوی ما 0700-822-2755 و همچنان 0799-20-35-40 میتونین زنگ بزنین و مشکلاتتان با دکتر صاحب در میان بگذارید. خب دکتر صاحب فهیم سلطانی، خوش آمدین. ابتدا درباره سنگ گرده معلومات بدین و برای شنونده ها بگوین که این تکلیف چطور نزد یک شخص به وجود میه.
زنده باشین، از اینکه دعوت کردین. بسم الله الرحمن الرحیم. خود تشکل سنگ در گرده البته یک کمپلیکس است یا یک پروبلم است که چندین علت در برگیرنده است که به ترتیب بگویم. خود فاکتورهای غذایی است، به این مفهوم که بعضی از مریضا در غذایشان ویتامین ای کم است و خود کمبود ویتامین ای سبب تخریب اپیتلیوم یا یک غشای بسیار نازکی که در قسمت گرده هست گردیده و زمینه را برای یک هسته ابتدایی تشکل سنگ مساعد میکنه. علت دیگیش خود تغییر در محتویات یا مایعی که در قسمت گرده، چون گرده ما شما میفهمیم عضوی است که وظیفه فلتر در عضویت به عهده داره و تمام موادی که به درد وجود انسان نمیخوره اونا باید از وجود تخلیه شوند. و او مواد این مواد که باید تخلیه شوند در صورتی که غلظت این مواد زیاد شوه این تانشین میشه در قسمت خود ساختمان های مخصوصی از گرده، به خصوص ما این مواد کلویدل میگیم و این ترسب میکنه و زمینه برای تشکل سنگ مساعد میشه. علت دیگه تشکل سنگ در گرده کمبود سترات ها یا بعضی موادی از در قسمت از گرده که البته روزانه در حدود 300 الی 900 میلی گرام در 24 ساعت این دایدرار البته موجود می باشه و افراغ می شه و این سترات ها تحت کنترول هورمون ها تخلیه می شه، افراغ می شه که در صورتی که این مواد افراغش در این پروسه تغییر به وجود بیاید زمینه برای تشکل سنگ مساعد میشه.
بله دکتر صاحب، گفته میشه که تشنگی یا بهتر بگویم که بیابی و هوای خشک و گرم هم و همچنان در بستر افتادن به مدت طولانی بر دلیل که باشه سبب ایجاد سنگ در گرده میشه. توضیحات شما برای شنونده های ما در این باره چی است؟
سوال بسیار خوب کردین، دقیق، بخصوص این سوال صدق میکند برای او ممالک یا او مریضایی که در مناطقی که تحت خط استواست که از جمله افغانستان، پاکستان، هندوستان، البته این ممالکی است که دیجه درجه حرارت کمی بالاتر است و نزد این مریضا دیهیدریشن یا کمبود مایعات وجود به وجود میه از هر عاملی که باشه. طوری که شما اشاره فرمودین خود بعضی امراض به طور مثال مالاریا مورخه چون تب بسیار بلند است و از وجود مایات زایع میشه و شخص دوباره همی مایات نمیگیره نظر به هر عاملی که است، یعنی دیهیدریشن پیش مریض به وجود میه از سبب امراض. و یا هم گپ موضوع دومی که شما اشاره کردین امبولایزیشن یا اشخاصی هستن که معیوب هستن، یعنی پارپلیجی دارن، نمیتونن حرکت بکنن، عدم تحرکیت دارن. نزد از یا ما دیکلسیفیکیشن میگیم اصطلاحش، به این مفهوم که خود عنصر کلسیم از استخوان‌ها جدا میشه و مقدار این کلسیم در خون اضافه میشه و بالاخره بعد از ترسبش در قسمت گرده ها زمینه برای تشکل سنگ مساعد میشه.
بله خب فکر میکنم که شنونده روی خط داریم، بفرمایین کی هستین و از کجا به تماس شدین؟ بله
سلام علیکم، جوره بخیره.
سلام علیکم، خدا معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین و سوالتان از دکتر صاحب مطرح بکنین.
من رات خبری کنم از ما گردان چی دی گردان می دیر درکی گردان که می خیلی دیر درکی چی داولی را سمشکل دید سود دوال من دیر کردی ایچ پایده نظرات کردی.
دکتر صاحب سوال دارین از این شنونده میتونین مطرح بکنین؟
گران اورورا، اول خود تاست سلام و یو بعد دین دی گردی درد خو مختلف علتون لری، تاسو آیا کم دکتر تا ورغلی کم ماینات شی مکردی دی او که سرخم؟
ماینات می دیر کردی ماینات می خیلی دیر تیر دی دا وی دو سو گراتا وی چول دکتر وستا گردکان چرکی چول گراتا وی دمان لی دا سوزاک بمرا سرم بی خیلی پازان سوزاکی مرا در
کبریت لوروارا دیگه سوزکی مراز هم دیر
اصلا داری دیگه بازاری هم کرده. بس جوابتان دکتر صاحب خواد گفتن از طریق رادیو بشنوید.
بله گران اورور، تاسو خو ډیر ښه موضوع ته اشاره ورکړه چې د درد ګرده یو علت زمونږ په نظر کله چې تیږه هم جوړیږي یو علت دغه میکروبونه دي، یعنی ډیر عمده علت د ګرده تیږه ځینې انتانات یا میکروبونه دي چې تقریبا درې څلور میکروب ډیر پکې مهم رول لري. نو خپل د ګردی درد تاسو ته چې پیدا شوی دی که فرضاً میکروبی خو اس دا موضوع حل ده، په دې مفهوم که تاسو معاینات کړی وي او په ادرارو کې په عادی د روتین ادرارو معایناتو کې چرک وي، نو یو عمده علت د درد دغه خپل التهاب یا میکروب دی په ګرده کې چې دغه باید تداوي شي. او که داسې وي چې تاسو معاینات کړی وي او په معایناتو کې دا واضح شوي وي چې تیګه شته په ګرده کې، نو خپل تیګه د درد سبب کیږي، نو هغه باید تداوي شي. نو که خبره داده چې تاسو یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او که نږدې کلینیک وي یا شفخانه وي دغه معاینات چې ضرور دي، یعنی د ادرار معاینات او ډیر بې ضرره معاینه او ډیر ساده ماینه چې د تلویزیونی ماینه د چمک تاسو ورته تلویزیونی وایو دغه ماینه که تاسو وکي په دې کې واضح معلومیږي ځکه موږ تقریبا 15 رقم تیګی لرو او دا ټول تیګی په تلویزیونی ماینه کې موږ لیدلی شو او کتیګه خدای نه خواسته کوم بندشی پیدا کړی وي یعنی سبب دې شي وی چې د لارې بند کړی وي نو هغه باید تداوی شي ډاکټر کوړی تیګی وي البته هغه ان شاء الله په مرور د زمان یعنی یو څه وخت نیسی خپل ملویږي او کړټوي نو هغه شاید جری ته سوغ شي.
بله دکتر صاحب، مطور که شما گفتین که باید مریض مثلا نزد دکتر مراجعه بکنه و معاینات تلویزیونی انجام بده، اما من میخوایم بپرسم که یک فرد قبل از اینکه نزد دکتر مراجعه کنه چطور میتونه بفهمه که ممکن دچار تکلیف سنگ گرده شده؟ خب میشه که به این سوال بعدا بپردازیم. آل شنونده دیگه داریم که میپرسیم ازشون که خدا معرفی بکنین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام بخیر دکتر فاطمه، سلام
استفسار. علیکم السلام.
بفرمایین بگین از کجا به تماس شدین، کی هستین و سوالتان چی است؟ بله.
دکتر صاحب محترم، من از زابل ولایت عین یکم تاثیرم. من یه سوال کردم دغدغه ز مریضی می داشتم ده پشات که دلی که چیزی ز چوار وخرم بس طول وزن سرت کریزی. او چوار و نخورم و بیا برابر وشن سهار ماشان وغار و خورم بالاین وستور رد زرم ده بهار کی او سرک میریز دی چی دل غنس دی دل چی سری دست
میره بانی. آج سیب ستاسو سوال مواقع
سوال شنا گرفتین دکتر سیب؟
بله بله.
خب شنوندی عزیز، شما بدن جواب سوالتان از دکتر سیب خواد شنیدین.
بله. د دې اجازه سپ زوب کې باید وایم چې سپ تاسو ډیره ښه موضوع خپل تکلیف په خپل واضح کړو. په دې مفهوم چې تاسو ویل چې کله چې زغ وړي خورم یا غوړ شي ان خورم ما ته لړزه پیدا کیږي، اگر چې دا زموږ د موضوع نه لږه خارج ده خو موږ به پام دی کې جواب ورکو. اصلا تاسو دغه تکلیف شته ست پیدا کیږي په دې مفهوم چې شاید تاسو د وینې غوړ جګوي چې موږ ورته د کولیسترول او تریګلیسری د خبرې ځینې شیان دي په وینه کې چې دا چې کله جګیږي نو یا دغه حالت کېدای شي چې پیدا شي او همزمان د دې سره شاید ستاسو فشار جګوي. په دې مفهوم چې کله چې تاسو غوړ اخلي متاسفانه په افغانستان کې هغه غوړ چې حیواني غوړ دي یعنی د غوا غوښه ده د پسه غوښه ده موږ تاسو دغه ډېر استفاده ترې نه کوو نو د دې کالوري یا انرژي فوق العاده ډېره ده، یعنی یو ګرام 9.5 کالوري انرژي تولیدوي. په نوره دنیا کې داسې نه ده، خلک ډېر توجه لري خپل صحت ته، هغه حیواني غوړونه ډېر کم استفاده کوي. ولې متاسفانه موږ تاسو همدغه رسم رواجم دی او دغه په ډوډۍ کې د دې نه ډېر استفاده کوو. حتی غوښه چې په یو کور کې نه وي یا میلمه چې څوک ورشي نو قدر نه دی شوی. په دې حساب دغه غوړنه چې تاسو استفاده کوئ کوشش وکړئ چې د هغه حیواني غوړو چې دی هغه نه استفاده ونه کړئ، دغه عادي مایع غوړي چې دی هغه نه استفاده وکړئ او عادي معاینات چې موږ ورته لیپید پروفایل وایو هغه ور اجرا کړئ، یعنی د غوړو او دغه دوه درې مواد چې ما وښودل پکې کولیسترول چې دی او تریګلیسری دغه باید چک شي ځکه او فشار هم باید ولیدل شي ځکه که دغه مواد په وینه کې جګوي خدای نه خواسته بله آینده که کی چه تاسته نور مشکلات بیا پیدا کی.
خب شنونده دیگه داریم، قاری صاحب پشتون هستن، خوش آمدین، بفرماین سوالتان از دکتر صاحب مطرح بکنین.
بله لیوال خوری تا سلامون اولانده کام استاز و نلمه دکتر صاحب پیم تا سلامون اولانده کام استاز و
حکیم
کارتا سلامون اولانده کام نلمه دکتر صاحب پیم سخه یو دوی ادری پشتینی دی خدای دیو چی خپنشی و پا او جواب را کی نه او پښتون خو نه درته چې دغه څنګه ګردی او زه ساسه د پروګرام په اول موضوع کې نه ومه چې دغه څنګه ګردی اوند لا عمل یلا چې هیڅ جوړېدل نه چې دا پیدا کیږي او دومره دا ده چې دغه علاج څنګه کېدلای شي اوند پرېز چې چې د انسان د څه څخه پرېز وکړي چې دغه مرز خلاص شي. او بل ډاکټر صاحب پېم خپل ما څنګه ګردلره ما ته ډاکټرانو ډیره تفصیه کوله په شمول د دې باوجود دي چې دوا را کوله درته ویل چې ته دا چای ډیره خوره نو چای ډیره مفید تمامیږي او که اوبه ډیره مفید تمامیږي دغه څنګه ګردې بل خبره دار چې دغه پښین پرم اړه لري کنه لري هغه کوم سین چې انسان دغه ټول وسین تر سیږي اني پښین کې پښین پرم اړه لري کنه لري دغه می پښتني دي خبري جواب راي
بله بسیار تشکر قاری صاحب. سوال اولتانه که در باره عوامل پیدایش سنگ گرده در نزد افراد بود، دکتر صاحب در ابتدا پاسخ دادن، بازم میشه کوتاه روی عوامل اشاره داشته باشن. در قسمت سوالای دیگه تان هم که تداوی و وقایع و بعضی مسئله دیگه که در قسمت رژیم غذایی اینا شما سوال کردین و همچنان نقش سن در پیدایش تکلیف سنگ گرده، ایره حتما دکتر صاحب برای شما در جریان برنامه توضیحات بیشتر خواهد داد. میشه که مختصرا برای شما توضیح بدن.
گران آجی صاحب، قاری صاحب پشتون، ستاسو سوال نام واخستل امده ایلتون خوب آمخ که تاسو توازی کرل بیام پا خلاص شکل وایم. دری امده ایلتون چه دیر رو لری اغا میکروبون دی دی گردی چه دا یو امده ایلت دی تیگی دی پیدا که دو دا پا دی مفهوم چه یا پا گرده که یا پا حال بیاغا پایپ شدی گردی نه مسانه تزیدل تا یا هم پا مسانه که چرک که موجود وی زمینه مساعدیگی دی تیگی تشکل تا یا پیدا که دو تا. دویم ایلت هاگا تیگی دی چه یو انسان کلش دی مور نه پیدا کیگی نو خپل ګرده دا جوړښتي داسې وی چې هغه مواد په ګرده کې فلټر کیږي، ځینې یالته رسوب کوي، یعنی عمل ته ټولیږي او زمينه تیګي ته مساعد کیږي. او داخله اکثریت په ټول په عمر کې شکایت کوي بار بار د تیګي دلویدونه. دا دویم حالت دی. دریم حالت معمولا مونږ ستاز ورته وایو یا بندشت په دغه سیستم کې، په دې مفهوم چې د ګردې نه کله چې ادرار په ګرده کې جوړیږي او حالب تزي بعد حالب نه مثانې ته بیرون خارجیږي، هر قسمت کې که یو بندش وي یو ځای کې بندوالی وي نه دا مسیر ادرار نشي منظم خارج نشي، زمینه مساعد کیږي د تیګې د جوړېدو ته. البته علتونه فوق العاده ډیر دي، عمده درې علتونه ما تاسو ته وویل. نور په نور سوالو کې انشاءالله دا نور علتونه بیم تاسو ته وګر چې ما یو ذکر کړی دي. تاسو پوښتنه وکړه چې علاج څه دی. علاج د تیګې معمولا کله چې تیګه جوړه شوه.
خب پیش از اینکه شما در این مورد بیشتر صحبت بکنین، یک شنونده دیگه به نام سمیع الله از ولایت قندهار داریم. سلام بر شما، خوش آمدین.
سلام بر همسر سفمن به شما و به همکارتان سلام تقدیم میکنم، همچنین به میمان محترم. دیگه یک سوال داشتم از دکتر محترم براجع به یک مریضی است، بیادرم قلبش لرزش داره، دیگه سردرد است. اگر زمین مسئله بر ما یک در همکاری کنیم مشوره بیتیم که ما
شنونده عزیز، چون برنامه فیلی در رابطه با تکالیف سنگ گرده اختصاص داده شده، انشالله در برنامه هفته های آینده صحت ما بر شما در این مورد معلومات خواهد دادیم. بسیار تشکر از تماستان. خب دکتر صاحب میشه که ادامه بدین صحبت.
بله ده عجیز صاحب، بلا پختنه ده قری صاحب پشتون دعوه چه علاج چه ده؟ کله چه او تیگه جوڑی که پا گرده که مگه تدویل رو ورته. البته اگه تیگه چه وڑی وی ده 0.15 سانتیمتر نه، یعنی 15 میلیمتر نه چه وڑی وی، ده دوم رخواست تدویل تا ضرورت نلری، مخصوصا جراحی تا باید کلش ډاکټر سیب تزی هغه کومې دواګانې چې دی هغه ورکوي، او تر که خدا نخواسته دغه تیګې سبب د بندش شوی وه نو بیا مجبور یو چې عملیات ورته اجرا شي، ځکه ګرده باید وساتل شي. دواګانې ورته شته، قطري دي، تابلیتونه دي، هغه ډاکټر صاحبان مریضانو ته همیشه لیکي. او دویمه تداوی د دې کله چې مونږ د کنزرواتیف یا محافظه کرانه تداوی چې دوا ده که دې سره ومنه شوه یا تیګه غټوي یا سبب د بندش شوی نو بیا هغه مریض ته عملیات کیږي. البته عملیاتونه اوس په ټوله نړۍ کې ښه وسایل.
بله، در قسمت انواع تداوی که امروز شیوه های جدیدی که در یک قسمت به کار گرفته میشه در بخش دوم برنامه صحبت خواهد کردیم. حالا یک شنونده روی خط داریم، عبدالبصیر، خوش آمدین، از ولایت پروان تماس گرفتم. بله بفرمایین و سوالتان را مطرح بکنین از دکتر سید.
سلام علیکم. سلام به شنونده و رادیو آزاد.
بله سلام به شما هم. بفرمایین در رابطه به سنگ گرده اگر سوال داشته باشین میتونین که با دکتر صاحب فهیم سلطانی ترینر متخصص امراض بالی تناسلی و جراحی عمومی مطرح بسازین.
ما از دکتر صاحب هستی درباره سرعت انزال دادبی ماف باست البته کنون کرایی هست که برای ما معلومات بده یعنی چه علت هست و چه تدایی دارد چه برای ما شود
درباره چی برادر آواز
سرعت انزال.
خب برنامه ما اختصاص داده شده قسمی که قبلا گفتم در مورد تکلیف سنگ گرده اگر شما سوال داشته باشین میتونین از دکتر صاحب سوال بکنیم. خب تشکر میکنیم از این شنونده و میپردازیم به ادامه بحث در این مورد. خب قسمی که قبلا پرسیدم و ماند حالا میشه که بگوین که یک فرد قبل از اینکه نزد دکتر مراجعه بکنه چطور میتونه بفهمه که به سنگ گرده مبتلا شده یا دچار شده؟
بله البته سنگ گرده تقریبا در حدود 75% عمده ترین عرضش یعنی وقتی که پیش مریض یک مشکلی ایجاد میشه درد است، یعنی 75% مریضا پیششون درد پیدا میشه و بعد از درد متوجه میشن البته ناحیه‌ای که درد میکنه که قسمت خود عقبی جایی که ما خلف میگیم قسمت لومبر میگیم در این قسمت خودشون میگه که این ناحیه درد میکنه و موقعیت گرده هست و یا در قدام پیشوری شکم که درد اکثرا به طرف پایین سیر میکنن این ناحیه را به دکتر نشان میتن وقتی که پیش دکتر مراجعه میکنه و از درد شکایت دارن. ای عمده ترین علتش است. بعضن پیش مریضا میتونه که وقتی که اینا با ادرار خالی خود میکنن خون در ادرار دیده میشه که یک عرض دیگهش خون ریزی هست پیش مریضا. بعضن میتونه که سنگ ها از گرده پایین بیاید قسمت حالب که تقریبا در حدود 3 جای از عمده که اینجا بند شوه و سبب درد بسیار شدید که شکل شدید درد ها ما میگیم.
بله دکتر صاحب
بله
دردها وقفه‌ای هستن یا متداول؟
بله این دردها را ما دردهای کولیک میگیم یا یوریتریک کولیک میگیم که کمی متفاوت تر است از دردهای گرده به این مفهوم که شدتش فوق العاده شدید است یعنی زیاد است. ما اگونایزینگ پین میگیم و در امرو با این درد دل بدی می باشه استفراغ می باشه که عرض عمده تشکیل می ده پیش این مریضا.
بله خب آل صدیق الله وفا یکی از شنونده ها هستن که از کاپیسا تماس گرفتن. بفرمایین خوش آمدین به برنامه و سوالتان را مطرح بکنین.
گران خورجان تا تا محترم دکتر صاحب رادیو اوریدون کو ته سلامونه وایما.
وعلیکم السلام.
دکتر صاحب پوښتنه ده چې دا د ټیلی په کې د پګورتا کې دا څه فرق لري یا د نارینو په زنانو تر چې کوم فرق لري چې یعنی فنرنو کې زیاته پیدا شي یا په خوځو کې زیاته پیدا شي؟ په دې حق له یو پوښتنه را مو بل پوښتنه مو هم دا فرق څه خدا ده چې د دې علاج یو خو د عملیات لري چې هغه پرسته په فرمایره نور کومې اسانه طریقې شته د دوا لري یک
لکم لکس معلومات حقی. بله بسیار تشکر سوالتان گرفتیم دکتر صاحب طور هم که شما شنیدین این شنونده ما پرسیدن در این باره که یعنی از زنان و مردان چی تفاوت داره و همچنان آنچه را که ما هم شنیدیم گفتم ایشه که تکلیف یعنی تکلیف سنگ گرده در نزد مردان بیشتر از زنان. حال میشه که شما در این باره ثبت کنین و درباره تداویش بعد از ساعت سی یعنی در بخش دوم برنامه صحبت خط کردیم. بفرمایید
برادر ما صدیق الله جان از ولایت کاپیسا سوالی که کردن که تفاوت بین زن و مرد. بله وجود داره. معمولا مقابل هر 4 مرد 3 زن مبتلا میشه به این مفهوم که مردها زیادتر مصاب میشن به سنگ گرده نظر به زنها و معمول ترین سنی که سنگ پیدا میشه بین سنین 30 الی 50 سالگی است و طوری که من پیشتر گفتم اعراضش راجع به زوم یک چیزی گفتم برای شما و شما سوال دیگه کردین که تداوی آیا با برلوی جرایی دوا هم وجود داره؟ بله وجود داره. من پیشتر گفتم که سنگایی که اندازهشان از 0.5 سانتی متر یعنی در حدود 5 میلی متر باشه یا پایین تر از باشه میشه که ایره ما وقت بتیم، ضرورت به عملیات نیست در صورتی که پرابلم ایجاد نکرده باشه، ولی خدا نخواسته در صورتی که سبب بندش شده باشه و ای که زمینه را سبب درد شدید شده باشه در او حالت مجبور استیم که عملیات بکنیم. البته تداوی با ادویه، ادویجات مختلف وجود داره. البته پیشو کسایی که سنگ ها به صورت منظم چند بار سنگ میفته، خوبتر است که سنگ تجزیه شوه، انالایز ما میگیم ایره باید شوه و خود محتوی سنگ
بله
تشخیص شوه که سنگ از چی تشکیل شده. ما 5 قسم سنگ داریم یا 5 شکلی از سنگ داریم در گرده. بعد از اینکه علتش معلوم شد که در ترکیب می سنگ فیصدی نمی مواد زیاد است، میشه که باز مشخص اونمو موادی که سبب تولید سنگ شده پرهیز شوه و یا علتایی که سبب زیاد شدن اونمو مواد در خون شده اونا تداوی شوند.
بله، شنونده دیگه روی خط تلفن هستن. حامد از کابل، خوش آمدین، سلام بر شما.
منم علی رضا سلامون تاسو ته درنګ ډاکټر ساته.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
پښتنه ډاکټر څنګه ده چې زما خپل مورجان د هغه ګردی تکلیف لري. تقریبا 2.5 میاشتې مخکې همدغه شدید دردونه ول چې بیا په کابل کې البته موږ راښونه وخت خو نتیجه ورنکړه ده بکې. د زه خپل پاکستان ته لاړم سره بیم په رحمان هسپتال کې دې ټیسټ وکاو او اخر به مونږ رنګ شنه واخته ډاکټر مونږ ته دې په حالت تیګه راځي شوې چې صفر یعنی 3 ملي متر 2 ملي ګرام بیا نو د حالت کوم ده لکه د غرق وې ډیره غده ضعیف او ترغیب و چې مونږ دا په لیزر باندې درته ماتو بیا ما سره خو متاسفه هغه خپل هغه چې کوم هغه پروګرام او هغه وسایي ونه شو د تیګه لاندې ولوېده او ګردې ته بیرته پایپ زره نو بیا یې ونه شو کړی چې په لیزر باندې دا ماته کړي بیا یو پایپ داخل ته واچو دې ګردې ته او هغه بیا مونږ ته یو چې تاسو تداوی وکوئ او دا دوا راکړه چې دغه ګرده بیرته لږه تخمیه شي او همدارنګه ګردې مخ هم بنده وه. زما مورانه تقریبا یو هفته مخکې مونږ په کابل کې مولا خان په روغتون کې مونږ په لیزر باندې والی او مور چې مې دا تکلیف لري نو کله چې معذرت ته ځي نو په هغه وخت کې د درد وي نو ډاکټر صاحب دا بیا هم یو هفته کله چې تاسو بیا راشي آیا دغه تیږه به ماته شي په دې رقم که عملیات کوو؟ عملیات کې بیا دا لږه ضعیف هم ده، 55 کاله عمر ده.
بله، تشکر دکتر صاحب، سوالات شما را گرفتن و توصیه لازم در این مورد به شما خواهند داد. خب دکتر صاحب، در 3 دقیقه محدود که به وقت خبرها مانده میشه که به سوال شنونده ما پاسخ بگوین.
میروانی گران ورور حامد جان د کابل، تاسو وی چې مریضم تاسو مورجان تکلیف درلود، تیګه پاکستان ته لړی، تیګه په حالت کې و بیرته کله چې دوی معاینات وکړل ګردی ته انتقال شوی و تیګه سیده چې کله کله په حالت نه بیرته ګردی ته ځي او دا باید مخکې د عملیات نه تشخیص شي چې په کوم ځای کې تیګه ده تر څو چې مداخله وشي. دا چې دوی لیزر ورته کړی ده په زموږ تاسو په کابل دی تاسو کوم شفخانه او هدو په افغانستان کې او لیزر ورته شوی دی. لیزر صحیح ده، یو تداوی په دې تیګې د ګردې تیګې لیزر ده چې موږ ورته همدا تاسو چې ساده شکل همدا لیزر دغه نوم پرې کېښودی شو یا شاک ویب الکتروپسی چې موږ ورته وایو. دې سره تیګې ماتیږې. معمولا یو ښه خبره چې ده د تیګې چون دا ساختمان کریستلي شکل دی د دې شوا سره ډېر زر ځواب ورکوي. په دې شر چې د دې شوا هغه لینټ او یا هغه مقدار چې ده په کافي دوزي کافي هغه وي مقدار وي تیګه ورسره ماتیږي. البته تیګې ما مخکې وویل چې 15 شکل لري. ځینې تیګې دي چې کله چې ماته شي ده د نوک تیزه شي، په دې مفهوم چې داسې تیری شي او هغه خپله سبب تیخونریزي ګرځي او کله کله د دې په واسطه چې دا مریض هیڅ د غتیګه چې نقطې ده چې امکانات بندشي لکه زیاتیږي او کله چې بندش وو بیرته مریض ته مغه مشکل پیدا کیږي. البته دې ته په تاسو لګه او سله کوي په دې مفهم چې دا تیګه چې وړي وړي ټوټې باندې مات شي ودي دا لکه وخت وړي چې دا ولويږي. دا چې دوی ورته یو ټیوب تیر کړی دی چې موږ ورته ستنت وایو دا نو خپل ډاکټر صاحبونه مطمئن لازم ګڼلې وي ځکه دوی غواړي چې دا ګرده یو څه وخت پورې نورمال وظیفه اجرا کړي او دا کله چې دا ټیوب لري شي خدای مهربان دی چې دا تیږي هم ورسره ولويږي او کړی شي چې بیرته تاسو موږ ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي د سر دوباره معاینه وکړي چې آیا تیږي وړي شوي دي رلویدلې دي نه دي او دوی کېږي چې تاسو ته مشوره درکړي.
خب با امیدی که شنونده ما پاسخ خود از نزد دکتر صاحب دریافت کرده باشن. آل برنامه صحت از